غږله آزادۍ رادیو اوري احمد تکلم او د آزادۍ رادیو نننۍ ماخمنۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف مرسته سره کوي. قادر مون اوریدونکو د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې له ناتو او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د نویو ژمنو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړې دي.
لمړی ته مهمو خبرونو سټ کې ایسف ځواکونه د افغانستان لپاره راتلونکي کال له جګړو ډک اټکل کوي. د افغانستان دفاع وزارت د کونړ د دانګام ولسوالۍ د امنیتي وزیر په اړه ډاډ ورکوي او د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر یو نوي پلان بحث کوي. وسام بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو سولاساتو ځواکونو یا ایسف چارواکي وایي چې افغان ځواکونه به له جګړو ډک کال په مخ کې ولري. د ایسف د عمومي قمندان مرستیال کریستین جاکوبسن نن په یو غونډه کې وویل چې نړیوال ځواکونه به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په 2015 کال کې به د وسلواله مخالفینو ټول تحرکات شنډ کړي. نړیوال ځواکونه د راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې خپل نوی غیر محارب ماموریت پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې اوسمهال امنیتي وضعیت ښه دی. دغه وزارت اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس د دانګام د ځینو سیمو کنټرول په لاس کې لري.
د وی امنیتی وضعیت اوسلاند شنه ور نه دی. د ملي اردو او پولیسو ځواکونه په غوسیم کې چې دشمن په ماقتی ډول نیولې و حاکمیت لري.
په همدې حال کې د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دانګام کې د وروستیو ناکراریو له امله شاوخوا سل کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. د 1994 لمریز کال د بودیجې طرحه د لوړ ستونزو له امله نن د ولسي جرګې لخوا رد شوه. په نوې بودیجې کې د ولایتونو ترمنځ د انډول نه مراعاتول، د سلګونو ناتکمیلو پروژو لپاره د بودیجې نه ځانګړي کول، د عوایدو نه سنجول او د نوې انکشافي پروژو په پام کې نه نیول د بودیجې د رد اساسي عوامل بلل کېږي. د دې ونې ورته چې د 1994 لمریز کال بودیجې میلیارد افغانۍ ټاکل شوی. او جاپان له افغانستان سره 40 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د جاپان سفیر خبریالانو په کابل کې وویل چې په دې مرستو سره به افغان حکومت خپلو عاجلو اقتصادي اړتیاو ته ځواب وایي او په وینا یې چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي.
دغه مرستې چې سوي دي اندازه 40 میلیونه ډالر ته رسېږي. موږ له افغانستان سره په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته همداشان دوام ورکوو.
جاپان له 2000 کال را په دې خوا له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې چې ټوله اندازه یې 4.5 میلیارد ډالر ته رسېږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یو نوي پلان د بشپړېدو په هدف غونډه لري. صدر اعظم نواز شریف ته دغه هیواد د سیاسي ګوندونو مشران او د پوځ استخباراتو رئیسان د همدې غونډې لپاره نن پلازمېنه اسلام آباد ته وربللي وو. د غونډه تسمال کېږي چې یو اونۍ وړاندې د پېښور ښار په یو ښوونځي کې د پاکستاني طالبانو د برید په نتیجه کې 143 زده کوونکي ووژل شول. د دې پېښې ټول قربانیان 148 تنه وو او د پاکستان په تاریخ کې د وسلوالو تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي. په یو بل راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنې د اسلام آباد هغه پریکړه غندلې چې پر اعدام بندیز یې لرې کړی او غوښتنه لري چې دغه بندیز د بیرته ژر تر ژره له سره ولګول سي. اروپایي ټولنې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موږ په دې باور یو چې د اعدام سزا د تروریزم په وړاندې د مبارزې موثره لار نه ده. پاکستان تېره اونۍ د اعدام پر سزا د 6 کلن بندیز د لرې کېدو پریکړه اعلان کړه او له هغه راهیسې 36 بندیان اعدام کړي دي. د دې پریکړې له مخې هغه کسان اعدامېږي چې د تروریزم سره په تړاو قضیو کې نیول سوي دي. پاکستاني چارواکي کیوای چې په پام کې لري په راتلونکو اونیو کې تر 1500 پورې بندیان اعدام کړي. په دغه وخت کې شاوخوا 8000 کسان د اعدامېدونکو په لیست کې شامل دي. او نن بغداد ته نږدې پر یو شمېر حکومتي پلاوه سنی ملیشو ځانمرګي بریدو سو چې 22 تنه پکښ وژل سو. په وژل سوي کې سنی ملیشا ځواکونه او عراقي سرتیري دواړه شامل دي او لسکونه نور هم ټپیان سوي دي. دوی په مدائن شار کې د خپل ماشونو د اخستو لپاره په یو پوځي مرکز کې راټول سوي وو. دغه ملیشا چې د سهوا یا ویشتیا شورا په نوم مشهور دي، هغه سنیان دي چې په 2008 او 2008 کلونو کې په عراق کې د شخړو پر مهال د القاعده شبکې په وړاندې جګړه کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ ودرېدل. په همدې حال کې د عراق د کورنیو چارو د وزارت ویان ساد مان نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کرسمس او نوي کال په مناسبت یې په بغداد کې د مسیحیانو د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیولی دي. د وای په ځنګړي ډول د بغداد د عملیاتو قمندانۍ او د کورنیو چارو وزارت تر خپل وسه هڅه کړې چې د کرسمس او نوي کال د منځلو لپاره خوندي فضا رامنځته کړي. د خوندیتوب امنیتي ساتونکي او استخباراتي ځواکونه کلیسا او ته نږدې او هم په هغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي چې عیسویان ژوند پکښې کوي. زموږ له عیسوي ورونو سره همغږي او همکاري موجوده ده. په مدائن شار کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د اردن پوځ منلی چې د دوی یو الوتکه د سوریې پر سر رالویدلې ده. د دغه هیواد پوځ نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره تایید کړه. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې راپورونه خپروو. د افغانستان دفاع وزارت د کابل، اسلام آباد او ناټو ترمنځ له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د نویو ژمنو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته له تروریستانو سره په مبارزه کې پر همکارۍ ټینګار کړی. ایصف وی د نوی 2015 کال په درشل کې افغان پاوچ سره مرستې تجمن دی. له یو کارپو سره به د افغان ځواکونو او ناټو د همکارۍ راتلونکي وڅېړو.
موږ بار بار له ایصف نه خواهش کړی چې موږ تیاری راولېږي. بعضې بعض ځای کې چې موږ له قدرت خالي دي تاسې وویل راته ورځې کېږي چې دوی سوالو چاله بای کو نه ویلي.
ولسی جرګې د نوي مالی کال د بودیجې طرحه لانجمنه وبلله او رد یې کړه.
د 1400 کال په بودیجه کې د فقر راکمولو ته پاملرنه نه ده شوې. د احتیاطي کودونو د مصارف او موارد ډېر مشخص نه دي، باید پوره دقیق او مشخص شي.
د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات او راپورونه هم لرو چې تاسو ته مو چمتو کړي دي. د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ائتلافي ځواکونو په درې اړخیزه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د پاکستان له لوی درستی سره د پولې په دواړو غاړو کې پر حاکم وضعیت خبرې کړي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان له حکومت غواړي چې له پاکستان سره تر هرې همکارۍ مخکې باید د تروریزم په وړاندې د هغه هیواد د رښتینې مبارزې څخه ډاډ ترلاسه کړي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او ائتلافي ځواکونو په درې اړخیزه غونډه کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د پولې له دواړو خوونه د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په سر خبرې شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج د شهر شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې په سرحدي سیمو کې د افغانستان، پاکستان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو موافقه نه ده شوې.
پرون په پاکستان کې د افغانستان، پاکستان د لوی درستیزانو او ایصاف قماندان په درې اړخیزه غونډه کې د استخباراتي لازیاتو معلوماتو په شریکېدو موافقه شوې. البته په دې غونډه کې په ګډ پوځي عملیاتو موافقه نه ده شوې. همدارنګ په همدې غونډه کې د کرخې په دواړو غاړو کې د تروریستانو د تګ راتګ په مخنیوي کې په همکارۍ هم موافقه شوې.
د افغان پوځ لوی درستی شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ولاړ. د رپورټونو له مخې د افغانستان لوی درستی د ایساف ځواکونو له عمومي قمندان جنرال کیمپل سره یو ځای د پاکستان پر اولپنډي ښار کې په یو پوځي اډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی راحل شریف سره وکتل. ویل کېږي چې دا خبرې د افغانستان او پاکستان په دو اړخیزو مسایلو او سیمه ییزو موضوعګانو متمرکزې وې. یو اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستی په داسې حال کې کابل ته راغی چې په پېښور کې په یو ښوونځي باندې ترورستانو ډله ییزه حمله وکړه او شاوخوا 150 تنه چې اکثره یې ماشومان وو وژل شول. له دې مخکې د افغان پوځ لوی درستی شیر محمد کریمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان او پاکستاني چارواکو د پولې په دواړو لورو کې د مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو پر سر په ګډو هڅو موافقه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په وار وار تورن شوی چې د تروریزم پر وړاندې صادقانه همکاري نه کوي. افغان کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې وروستیو نامنیو د دغه هیواد حکومت اړوي څو د تروریستانو پر وړاندې مبارزه جدي کړي، خو د دوی په وینا په دې کار کې د پاکستاني لوري د رښتینی صداقت د اثبات لپاره وخت ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نړیوال ائتلاف د ځواکونو په درې اړخیزه غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دریو اړخونو ترمنځ پر همکارۍ ټینګار وشو. د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم همدا موضوع تکرار کړی ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري له تروریزم سره په مبارزه کې زیاته ضروری ده. ښاغلی نواز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سرحد دواړو غاړو ته له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باید پیاوړی شي. د ښاغلی شریف د څرګندونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبا په پاکستان کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په مستقیمه اړیکه سره دی. شفق صاحب، د نواز شریف د خبرو هغه مهم ټکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري پیاوړتیا او دقیقا څه وو؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یوه بله غونډه نواز شریف رابللې وه چې په دې کې په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو او تروریزم سره د مبارزې په اړه سره بحث وکړي او یو تګلارې جوړې کړي. د نن غونډې ځانګړې خبره دا وه چې نن په دې غونډه کې له پاکستان د سیاسي ګوندونو سربېره د پاکستان د پوځ مشر جنرال شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایس آی مشر هم په دغه سیاسي غونډه کې ګډون وکړ او د غونډې ګډونوالو ته د پاکستان او افغانستان د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. نواز شریف د غونډې په پیل کې وویل چې د پرون دلته چې د افغان پوست کمشنر راغلی شیخ محمد کریمی او سره د ایساف جنرال جان کیمبل، نو هغوی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو دوی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې موږ هم په دې خبره تکرارا بیا دا وایو چې د پاکستان خاوره به د افغانستان پر ضد هېڅکله نه کاریږي او موږ هڅه کوو چې په قبایلي سیمو کې او پاک افغان پوله باندې چې کوم ترهګر میشتي چې هغه دواړه خواته فعالیتونه کوي هغه وځپو او دا سیمه پر امن کړو. همدارنګه جنرال نهیل شریف هم د غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان پوځ مشر جنرال کینی او سره د ایساف قومندانو سره دا ژمنه کړې ده چې په راتلونکي کې به د افغانستان خاوره په هېڅ ډول د پاکستان څخه ضد نه کاریږي او له همدارنګه جنرال شریف نه هم پوښتنه کړې چې د افغانستان چې پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد نه کاریږي. نواز شریف په دې خبره ټینګار وکړ چې باید دواړه هېوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره یو مشترکه یو ګډ پلان جوړ کړي څو په سیمه کې د ترهګري وځپل شي.
شفق صاحب، ډېره زیاته مننه. جزئیات روښانه و د ښاغلي نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات مو روښانه کړل. یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ، فکر کوئ چې د پېښور پر یو ښوونځي حمله چې تقریبا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ کې چې دا څو کاله دغه په باب خبرې کیږي او عملي شوي نه دي، دا به یو ټاکونکی او نوی پړاو وي؟
تاسو پورې چې موږ دلته د سیاسي چارو د کارکوونکو سره خبرې کړې دي، هغوی په دې نظر دي چې پاکستان خپله زړه پالیسي تر کړې ده. هغوی په دې پوهېدلي دي چې اوس په سیمه کې د تروریزم په ضد د یوې کوټلې او وروستۍ د جګړې ضرورت دی. نو دوی ټول په دې اند دي چې پاکستان خپله پالیسي تر کړې ده او دوی غواړي چې د افغانستان نوي حکومت سره ښه اړیکې پیدا کړي. لکه څنګه چې نواز شریف څو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې ما په اشرف غني سره د خبرو پر مهال هغې ته وویل چې پاکستان او افغانستان باید د خپلو اړیکو په اړه یو نوی
شفق صاحب دقیقا زما مقصد د پاکستان پاوز دی، ځکه چې د پاکستان سیاسي چارواکو خو تل دا خبره کړې، مګر پاوز فکر کوي چې بدلون پکې راغلی په نظریاتو کې.
او فورس د فورس په مبارک کوم د پاکستان د فیچر کار په هنوي چې افغان ولسمشر چې کله پاکستان ته خپل دوره وکړه او د پاکستانی پوسټ چې ته کوم پروتوکول ورکړو، دا غیر داسې ښکاري دوی وایي د پاکستان د فیچر کار په هنوي چې پاکستان فورس اوس خپل زړه پالیسی تر کړی ده. نو ځکه اگر په تاریخ کې په لومړي ځل افغان صدر ته افغان ولسمشر ته داسې پروتوکول ورکړ چې هغه د پاکستانی پوسټ عمومي قرارداد ته بوته، هغه ته خپل ګارډ اف آنر ورکړ، نو دوی په دې خیال دي چې پاکستانی پوسټ اوس خپل زړه
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استخباراتي برخه کې او همدارس له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستیو څرګندونو جزئیات اورول.
ازادۍ رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ایصف و ایراتلون کای کال بد افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ترمنځ له جګړو ډک کال وی. د ایصف ځواکونو مرستيال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې نړیوال ځواکونه به د قاتم لاټر د نوي ماموریت لمخي په دې ستونزمن کال کې افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د یوسف خان زدران پراپور کې په دې اړه نور جزئیات ووري.
ایصاف ځواکونه په داسې حال کې دراتلونکو 2015 میلادي کال په اړه اټکل کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت راتلونکو 2 ورځو پورې د قاتم لاټړ په ماموریت بدليږي. د ایصاف ځواکونو د قماندان مرستيال کریستن جوګوب سند چهارشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل کڅ هم په 2015 کال کې د ناتو ماموریت بدليږي، خو د نړیوالو ځواکونو قاتم لاټړ بل افغان ځواکونو سره دوام پیدا کړي. خاغلی جوګوب سند وویل چې 2015 میلادي کال بعد جنگونو ډک کالوی خودی بعد د قاتم لاټړ پنوم د نوی ماموریت لمخه د افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ ودرېږي ترڅو په دې توګه افغان ځواکونه د غواخونو کچره ټیټکړي.
جنگ چې افغان ځواکونه به په 2015 او راتلونکو کلونو کې ورسره مخ وي د طالبانو په وړاندې جنگ دی. د ناتو ځواکونه به په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي ترڅو له هر ډول غواخ او جنگ څخه خبريالي راووزي.
جوګوبسن هیلمندی خی چې افغان ځواکونه دا هم کولای شي چې پراتلونکو کال کې ټول وسلوال طالبان لوبخو غورځوي او حالت سم کړي. د صوفا تړون مخې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د نوی افغان حکومت او ناتو چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شو تر راتلونکو 2 ورځې پورې د دې ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، خو لاغه وروسته به نړیوال ځواکونه خپل قاطع غیر جنگي ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې موده کې بعد ناتو غړو ډیر شو یوادونو شاوخوا 12,500 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي ترڅو د تړون مخې افغان ځواکونو ته مشورې زده کړي او مالی امکانات ورکړي. دا ماموریت په داسې وخت کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملو د هیواد په ډیرو ځایونو کې زور اخیستای او د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان وایي دوی د نوي ماموریت په اړه څه اندېښنه نه لري او کولای شي چې په لوړ مورال په خپلو شته امکاناتو له وسلوالو سره چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي و جنګیږي.
زموږ لپاره دا د اندېښنې خبره نه ده چې 2015 شاید د 2014 میلادي کال په پرتله له ګواښونو ډک وي. موږ د دفاع مسؤلینو په توګه د خاورې او خلکو دفاع ته چمتو یو. دا چې 2015 یا له هغې وروسته فرق نه کوي. موږ کولی شو د همدې موجوده امکاناتو له مخې هم د خپلو خلکو دفاع وکړو او په دې اړه اندېښمن نه یو.
ښاغلی امان ټینګار کوي چې د دوی پیلودونکو ماموریت به هغه مهال لا غزمن شي چې د افغان ځواکونو هوایی برخه هم پیاوړی او تجهیز شي.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت غواړي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې بریالي شي نو باید ښه تجهیز کړي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې ناتو هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. اجمل تورمان له جنرال امرخیل سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې د ایصاف ځواکونو د امرستيال د دې څرګندونو په اړه ترې پوښتلی چې افغان ځواکونه به له جګړو ډک کال په مخ کې ولري.
کله چې موږ غواړو چې په جګړه کې موافق شو او د امنیت تامین وکړو، په کمیت په لحاظ باندې قوت لرو، افراد لرو، اشخاص لرو، ولی که موږ غواړو چې رښتیا د افغانستان کې امنیت هم تامین کړو بې له خارجي قوتونه، موږ ته ضرورت هسي ښه سلا ولرو. هغه سلا چې دغه جنګ کې موږ ته ضرورت ته ګورې، دغه د کنړ موضوع ده، تاسې ورته ګورې زموږ سربازان په مهینو خیزي ورځي، یعنې جګړه کې دوی بېرته پاتې نه دي. اما هغه سلا چې لازمه ده چې موږ وکولی شو په دغه غرنۍ علاقه کې، په دغه ځنګلزار علاقه کې چې افغانستان یې لري جغرافیه همدغسې ده، جګړه وکړو. موږ ته ضرورت چې ښه هوایي قوت ولرو، ښه توپچي ولرو، دغسې ثقیله سلا په ځواز ته ولرو چې موږ دښمن تعقیب کړی شو.
یعنی باید تجهیز شي افغان ځواکونه. ښه،
بالکل، ما همدغه ده پوهېږي که نه. موږ ته ښه تعلیم تربیه، ښه سلا او ښه رهبري ضرورت. اوس که وینو په دغه دولت کې چې تر اوسه پورې حکومت وجود نه لري، تر اوسه پورې یو اراده وجود نه لري، تر اوسه پورې دوی خپل چکر بس یو سرباز ته به څنګه تنخیه ورکوي؟ دا یوه خبره. دویم، دغه خارجیانو ته وګورئ، اوس نن دغه له موږ نه دغه سلا وخت اوکراین ته ورکوي او بیا موږ ته وایي چې تاسو په جنګ وایي، تاسو ډېر شهید دي. زه وایم چې ډېر شهید دی، زه وایم چې موږ به تلفات ورکړو، زه وایم دا اوس چې مرو هغه وخت کې به مرو، اوس موږ څنګه تلفات نه دي ورکړي؟ اما دوی یو خوا د موږ مورال ضعیفه وي، موږ ته وایي چې موږ وځو، تاسو به تلفات ډېر وي، جنګ به ډېر شدید وي. دوی جنګ هم راوړی ولې جنګ نه ختموي.
کوم دغه د قاطع عملیات چې پیلېږي شاوخوا یوه اونۍ وروسته، په دې کې فکر کوم چې د زده کړو تر څنګ د تجهیز موضوع هم شامل وي. څنګه؟
وګورئ، ما درته ویلي دغه دوه درې ورځې مخکې وایي موږ نمونې خروار ده که نه، خو قوته زمینی زمونږ نماینده یا مهم د وزارت داخلي، مهم د وزارت ریاستي امنیت دي چې موږ بار بار له اسف نه خواهش کړی چې موږ ته تیاری راولېږي، موږ ته چې زمونږ دغه اهداف بازې بازې ځای کړي، چې زمونږ له قدرته خارج تاسې ووله ور اته ورځې کېږي چې دوی سوالو ته چاله بای کولی. موږ څنګه دوی نه ځای باور کولی شو چې په دې نږدې وخت کې به دوی موږ ته سلا راکړه، موږ به وسایط راکړه، موږ ته به جنګي مهمات لازم دي، موږ ته راکړه.
نو حل لاره څه ده خیر جنرال صاحب؟ څه وکړو؟ حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
بهترینه حل لاره دا ده، بهترینه حل لاره ده چې موږ ناتو ته بېشي په ډاګه ووایو، د حکومت په ډاګه ووایو چې وروره، یا ما ته سلا راکړه، مهمات راکړه، یا ما اکمال کړه، او کما نه اکماله دا خبرې دې پرېږده، او تا جنگ شروع کړی دی، جنگ کوه، مچشته وځي، نه سلا راکوي وځي هم خشیرو دې پچش کړی دی، بیا زه یې تا مینهداري پسه واخلم. خو که چېرته دا هم نه کېږي، بیا بهترینه لارې دا ده چې دا اوس موږ یو ښه حکومت وجود راولي، ښه یا خپل دا قوتونه چې اوس موږ په لاس کې لرو، هر شی چې په لاس کې لرو، فایرفون زړه سلا ده، خفیفه سلا ده، هر څه چې لرو، د دوی د روحیې باندې موږ باید ډېر کار وکړو. دوی ته ښه انګېزه باید موږ ته څه ورکړو، او موږ ورته یو ښه لیډرشپ دلته په وجود باندې راځي. جګړه درې شی کولی شي جګړه وګټي: ښه تعلیم او تربیه، ښه اکمالات، او ښه لیډرشپ.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې، افغان ولسمشر ته ځینې نږدې کسان وایي د کابینې د جوړولو په چاره کې بهرنۍ کړۍ لاسوهنه کوي. د ولسمشر اشرف غنی یو همکار حمیدالله فاروقی ازادۍ راډیو ته وویل ځینې بهرنۍ کړۍ او حتی دولتونه هڅه کوي چې په نوې کابینه کې خپل کسان ځای کړي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند د بهرنیو فشارونو موجودیت رد کړ او ویل چې یوازې ولسمشر او اجرایه رئیس د کابینې د جوړولو واک لري. په دې اړه د صفی الله ستانکزی راپور واورئ.
د افغان حکومت د نوې کابینې د غړیو د معرفي په سر د داخلي اختلافونو له موجودیت سره سره اوس د بهرنیو کړیو د فشارونو په اړه هم چارواکي مختلف نظرونه ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې همکار حمید الله فاروقی تایید کړ چې اوسنیو حالاتو ته په کتو بهرنۍ کړۍ د کابینې د جوړښت په سر مداخله کوي. ښاغلی فاروقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې بهرنۍ مؤسسې او آن دولتونه لیواله دي او هڅې کوي چې په افغان کابینه کې خپل بانفوزه کسانو ته ځای پیدا کړي.
د کیت شک نشته چې بعضي بهرنۍ کړۍ، بهرنۍ مؤسسات، نهادونه، حتی دولتونه هم دا تلاش لري او دا علاقه لري چې خپل هغه کسان چې د دوی لیانځارونه، افکارونه، د دوی مشینه حمایت کوي، یا د هغې دوی علاقه لري چې هغه راشي، خامخا به دا خپل هغه توانایي چې لري په هغې کې دوی صفه نه کوي او دا خپل مداخلات کوي.
خو ښاغلي فاروقي دا هم وویل چې د بهرنیو له مداخلو سره سره افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور مشران د ورته مداخلو مخه نیسي. لبلې خوا ښاغلي فاروقي په رسنیو کې د کابینې د یو شمېر نوماند وزیرانو په اړه رپورټونه ناسمو بلل او ویل چې لا هم د کابینې د غړیو په غوراوي باندې چانزنې روان دي. اخو د افغان حکومت اجرایی ریاست هغه رپورټونه ردوي چې د کابینې د جوړښت په سر بهرنیان مداخله کوي. دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې د جوړښت په سر هیڅ بهرنۍ مداخله نشته او په دې برخه کې کوم فشار هم نه دی وارد شوی.
افغانستان په خپلو کورنیو چارو کې د خپل حکومت په جوړونه کې په ټولو برخو کې کامله بشپړه ازادي لري، خپلواکي لري. د افغانستان حکومت په جوړولو کې هیڅوک تاثیر نه لري، یوازې اجرایی رئیس او جمهور رئیس چې د حکومت په جوړولو کې پرېکړه کوي، بل څوک په دې کې شامل نه دي، نه داخلي نه بهرني.
ښاغلی فیصل ویل افغانستان له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا په دې معنی نه ده چې هغوی ته د مداخلې اجازه ورکړي. د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر د امنیت او اقتصاد برخې نږدې لس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کیږي او پاتې نور وزیران هم په پام کې نیول شوي دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه. پر دې طرحه د چهارشنبې په ورځ د جرګې غړیو بحثونه وکړل او نیمګړې وبلله. د مالیه وزارت وایي که بودیجه بیرته وسپارل شي نو د ولسی جرګې د غړو د دلایلو په پام کې نیولو سره به بیا هم له سره غور پرې وکړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
په پراختیا بودیجه کې د توازن نشتوالی، سباندې 400 نیمګړو پروژو ته د پیسو نه ځانګړي کول، د تخمینی عوایدو په حق له وضاحت نه لرل، او نوې پراختیا پروژې لپاره غورځول هغه سوه چې ولسی جرګې لامل د 1394 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار د مالی له وزارت لخوا د ترتیب شوی بودیجې د طرحې د ردولو دلایل داسې بیان کړل.
د ولایتونو ترمنځ د پراختیایي بودیجې ویش غیر متوازن دی او دا کار د اساسي قانون د حکم خلاف عمل دی. بودیجه باید د ولایتونو ترمنځ په عادلانه او متوازنه توګه اختصاص شي. د 1400 کال په بودیجه کې د فقر راکمولو ته پاملرنه نه ده شوې. د احتیاطي کودونو د مصارف موارد ډیر مشخص نه دي، باید پوره دقیق او مشخص شي.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو لمخې د 1394 لمریز کال د بودیجې ډېره برخه امنیتی سکتور ته ځانګړې شوې او د تیر کال په نسبت پکې 2% زیاتوالی راغلی دی. په عین وخت کې ویل کیږي چې د هیواد عادي بودیجه د تیر کال په پرتله 4.5 میلیارد افغانۍ کمه شوې ده، خو په پراختیایي بودیجه کې 20% زیاتوالی راوستل شوی دی. د مالی وزارت ویل په مجموع کې د هیواد د راتلونکي لمریز کال بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې چې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 103 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې 322.2 میلیارد افغانۍ د نړیوالې ټولنې لمرستو او 101 میلیارد افغانۍ د کورنیو عوایدو له لارې تمویلیږي. د مالی وزارت وایي پر بودیجې بس کول یا ردول د ولسی جرګې حق دی، خو کومه بودیجه چې دوی ترتیب کړي شفافه ده. د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی آزادی راډیو ته وویل
اساسي هدف هم دا دی چې په بودیجه باندې بحث وشي تر څو موږ وکولای شو چې یو جامع او ټول منلې بودیجه منځته راوړي. بودیجه که چیرې د اصلاحاتو وړ وي هغه صورت کې بودیجه رد کیږي، بیرته مالی وزارت ته راځي. موږ کار پرې کوو. موږ ویلی شو چې زموږ د نوي کال بودیجه زموږ د مالي امکاناتو سره سم موږ دغه اقدام کړی دی.
سو ورځې دمخه حکومت ویلي و چې که دا بودیجه تصویب نشي دولت به ونه توانیږي چې د یو شمیر کارکوونکو تنخواګانې ورکړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
امریکا او متحدانو یې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو را په دې خوا لسګونه میلیارد ډالر لګولی دي. رویټر خبری آژانس د امریکا د مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی چې د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په سهارنۍ خبری مجله کې به دا راپور تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې یو بله موضوع. د اسلامي دولت په نامه وسلوالو نن په سوریه کې د نړیوال ائتلاف یوه الوتکه وغورځوله. عربی رسنوی ویلی چې شاوخوا 300 امریکایی سرتیری د اسلامی دولت دلې د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره لویدیز انبار ولایت ته رسیدلی دي. د دې موضوعاتو په اړه وروستي تحولات د رضوان مراد په راپور کې واوري.
د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د سوریې رقه ښار ته نږدې د نړیوال ائتلاف یو جنگي الوتکه غورځولې ده. د راپورونو له مخې د الوتکې پیلوټ چې عرب دی نیول شوی دی. ځینو منابعو ویلي نیول شوی پیلوټ د اردن تبا دی خو د اردن حکومت تر دې دمه دا نه ده تایید کړې. په سیمه کې د تاوتریخوالي د تازه پیښو په لړ کې نن یو سانوژونکي د عراق پر حکومت پلوه سنی ملیشو حمله وکړه او لږ تر لږه 22 کسان یې ووژل. کته هم چې تر اوسه چا د بغداد د نننۍ انتحاري حمله مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې داسې بریدونه د اسلامي دولت وسلوالو ترسره کړي دي. په یو بل تحول کې سکای نیوز عربي خبري شبکې ویلي چې شاوخوا 300 امریکایي عسکر د عراق انبار ولایت ته رسیدلي دي. دا ځواکونه چې په دریو اپاچی هیلیکوپټرونو سنبال دي په بغدادي او عین الاسد پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 1300 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت درمادي خر په ځینو سیمو بمباري وکړه. په همدې حال کې د انبار ولایت د قومونو د شورا مشر فارس ابراهیم ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگیدونکو